د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اورېدونکو، د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور وژنې یو ځل بیا د کابل هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې ډېره دي او پټنځایونه لري. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سوریې په دوو ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې له سلو زیات کسان ووژل شول، او د ترکیې په استانبول ښار کې د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه نن پیل شوه او اوس هم روانه ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجی صافی چمتو کړي.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په خپل خاور کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځې سفر وروسته نن تهران ته ورسید. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمهوری ریاست له پاکستان غوړي چې په خپل خاور کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ملا منصور او وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابت کړه چې طالبان په هغه هیواد کې فعال دي او پټنځایونه لري.
پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سول اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې تیره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی. دی وایي دا زموږ په ستراتیژي کې بدلون نه څرګندوي، او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زموږ دنده د افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته ده، نه دا چې زموږ پوځیان د هغوی لپاره وجنګیږي. لبلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حمله انتقاد کړی او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه یې سرغړونه بللې ده. دغه وزارت وایي امریکا تر دې حملې مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځې سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانزیتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د هند له صدر اعظم نریندر مودي او د ایران له یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. او په غور کې نن د یوې علني محکمې په ترڅ کې و تنه دولتي چارواکي په بند محکوم شول. لسمی د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دغه ولایت د خاري محکمې رئیس غلام حضرت حبیب نن په یو خاري علني محکمه کې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ په یو شمیر پروژو کې د 112 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور یو شمیر کسان په بند محکوم کړل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئیس خوري.
په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوو عمده ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سل تنه زیات ووژل شو. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه ښار ترتوس کې نن درې چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې سمندري تاسیسات هم موجود دي. څلور چاودنې د سوریې په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې په ترتوس او جبله کې چاودنې د موټرو تمځای او روغتون په ګډون له خلکو په ډکو سیمو کې شوې دي. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقوقو نړیواله سرمشریزه پیل شوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي. د نړۍ د لږ شپېتو هیوادونو مشران په استانبول کې د دې دوه ورځنۍ غونډې برخوال دي چې د نړیوالو بحرانونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته د مرستو پر څرنګوالي به هم بحثونه وکړي. په نړۍ کې لږ 8 میلیونه انسانان اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري او دا خلک د روانو بحرانونو له امله بې کوره شوي دي. د سرمشریزې ګډون کوونکو ومنله چې له بحران ځپلو خلکو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې اړتیا تر بل هر وخت زیاته احساسېږي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن پرون په استانبول کې خبري غونډې ته وویل چې تر بل هر وخت له هغو خلکو سره چې طبیعي او انساني آفتونو ځپلي دي د همغږۍ او همکارۍ لپاره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې تقریبا 4 لسیزې وړاندې لګیدلی وو لری کړ. ولسمشر اوباما نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې څرګنده کړه چې د حرکت به له ویتنام سره د امریکا اړیکې عادي او هغه غبار به چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی لری کړي.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
د امریکا متحده ایالات په بشپړ ډول پر ویتنام د پوځي وسلو پر خرڅلاو بندیز چې تقریبا 500 کلونو راهیسې لګیدلی وو لری کوي. خو موږ او په دفاعي چارو کې زموږ د ټولو شریکانو لپاره دا مهمه ده چې دغه خرڅلاو باید د هغو دقیقو شرایطو پر اساس وي چې د بشري حقونو څرنګوالی هم پکې شامل دی. خو دا بدلون به ډاډ ورکړي چې ویتنام له ځانه د دفاع او د سړې جګړې د پاتې غبار او فشار لری کوي لپاره ضروری وسایل ترلاسه کوي. پر ویتنام د وسلو د واردولو بندیز په 2014 میلادي کال کې په نسبي ډول لوړ شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې ورځې په ویتنام کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علی بعدی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یادایش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په ټلویزیوني وینا کې وویل چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د ستر بری شیبې ته د نږدې کېدو په حال کې دي. فلوجه د بغداد په لویدیځ کې په 15 کیلومتره کې پروت ښار دی. او د تاجکستان د ټاکنو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن وویل رای ورکوونکو په قانون کې هغه تعدیلونه تایید کړي چې پر اساس یې ولسمشر امام علي رحمان پر قدرت خپل کنټرول لا زیاتولی شي. د کمیسیون په وینا د انتخاباتو ابتدایي نتایج څرګندوي چې لږ تر لږه 4.5% رای ورکوونکو په قانون کې د 1/3 تعدیل شویو موادو ملاتړ کړی دی. په دې ټاکنو کې 2.5% تاجکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی وو. د تعدیل پر اساس د ولسمشر امام علي رحمان لپاره په واک کې د پاتې کېدو حد له منځه تللی او د جمهوري ریاست کاندیدانو ته د عمر حد له 15 کلونو 10 ورځو ته راټیټ شوی دی. دا د تاجکستان جمهوري ریاست ته د ولسمشر امام علي رحمان د 9 کلن زوی رستم امام علي رحمان د رامخکې کېدو امکانات هم زیاتوي. په قانون کې د نوي تعدیل پر اساس په تاجکستان کې د مذهبي افکارو پر بنا د سیاسي ګوندونو پر جوړولو هم بندیز لګیدلی دی.
مګراګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې اقدام وکړي لکه امریکا چې د ملا اختر محمد منصور د وژنې په برخه کې وکړ.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولارخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
په نورو موضوعاتو کې د ترکیې په استانبول ښار کې په یوه نړیواله غونډه کې د مهاجرت د بحران په اړه خبرې کیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
جمهوری ریاست وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به تړلې وي. او قرغزستان د سیمایزو مسایلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او د هم د خبرونې لومړی موضوع افغان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. د ولس مشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې فعال دي او هلته پټنځایونه لري. لبل خو افغان کارپوهان وای پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعاوي وس نړیوال ملاتړ را خپلوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو ځالې او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژل د دغو ادعاوو یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. ښاغلی مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سول اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. دا زموږ غوښتنه ده چې د دغو وسلوالو د هغو ترهګرو چې په افغانستان کې ناامني جوړه شي په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د اسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموزې مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول درېم ښکاره ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لویدیځو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب، ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. بلخو افغان کارپوهان وایي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي. د جمهوری ریاست پخوانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکي شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونه کړي لکه امریکا چې د ملا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهدافو لپاره چې هغه څه غوښتنې دی لري د افغانستان او د هغې دپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دوی نه کار واخلي. نور له هغې لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملي اقدام د دوی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکا دغه پرون یو عمل وکړ.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي باید پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او که نه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی، له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست له پاکستان غوښتي دي چې د هغه هیواد په قلمرو کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدام وکړي، داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. خو پاکستانی اوبخې امریکایي چارواکو مخکې ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر موټر له حملې مخکې هم د افغانستان حکومت او هم اسلام آباد ته خبر ورکړی و. نو آیا د ملا اختر محمد منصور وژنه به له پاکستان سره په مشوره شوي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به یې موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس واورئ چې د کابل چپ ورځپاڼو نن د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. بیا هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د کابل د نن چپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو او د هغه ځایناستې ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکا رسمن تاییده کړې چې ملا منصور یې د پاکستان په خاوره کې وژلی. وړاندې په مطلب کې راغلی، له اسامه بن لادن نه راوروسته ملا منصور د وسلوادو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لورې په پاکستان کې وژل کېږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی، طبیعي ده چې طالبانو ته د دوی د مشر وژل کېدل لوی ګزار دی، خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي. لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده، هر څومره چې اوږدیږي قرباني یې افغانان ورکوي. کابل پوست ورځپاڼې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي، د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي، خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. د چراغ ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې، په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده، او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا ونه کړي چې د ملا منصور له وژل کېدو سره به جګړه ختمه سي. ملي ارمن ورځپاڼې لیکلي، د ملا منصور وژل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي. بلخوا سرنوشت ورځپاڼې لیکلي، د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته ونه کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي، په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي، د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ مخه ونیسي. د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه شوې، ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کېږي، او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي. د سرمقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي، له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ و، او ده د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استازو سره وګوري. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یوه درنه ضربه، او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کېدونکی ګوزار وي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي، او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د ترکیه په استانبول ښار کې د ملګرو ملتونو په بلنه نن نه یو نړیواله سرمشری زروونه ده چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو پر وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په دې سرمشری ځکه د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه له چارواکو سره خبرې او بحثونه کوي. صالح محمد صالح په ترکیه کې د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې، او په پایل کې ترې پوښتلی چې افغانستان په دې مهمه سرمشریزه کې له کومې اجنډا سره ګډون لري.
د افغانستان څخه اجرایی رئیس په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. تمرکز به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو پر حل، په کورنۍ کچه د افغانستان په سطح د کورنۍ بې ځایه سو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي، او ترڅنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی سره کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي او هلته پناه غوښتنه کوي. پر دې موضوع به بحث کېږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطح باندې مطرح ده، او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم مشکل غوندې ده. بنا زموږ توقو دا ده چې اروپایي هیوادونه ټول کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره د افغانستان لاسنیوي کوي، او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وختي وي چې موږ د مالي مرستو یا نور تخنیکي همکاري په اړه باندې بحث ولرو، اما تر سرمشری دروسته بدا پډاګه سي چې نړۍ کوم هي وادونه یا کوم سازمانونه په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي.
دا غونډه په داسال کې جوړیږي چې د افغان پناهغښتونو کاو کډوالو غټه سنځه ده چې ځینې اروپایي وادونه ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني او یا هم ځینې نور فیصله کړې ده چې خپل خاورې څخه باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشری ځکه
په ټول کې د کډوالو وضعیت رسیدګي به هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بدان ټول هغه ساحې چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي دي، په ټوله کې افغانانو ته په کور نه او د باندې ایجاد شوي دي، په هغو باندې به بحث کېږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او تر دې ناستې وروسته پورې په ټاګه کېږي. اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
د اجرایا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې بندي وي. د جمهوریت ریاست یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنینی فرمان میاشت مخکې جرګې ته استول شوی خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. لکابله محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
جمهوریت ریاست وای دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یوه میاشت کې دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې شي فرمان د ولسی جرګې لخوا تایید نشي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لار نشي پرانستل کېدلای.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنینی فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو چې هغه حال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلی چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی وو. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید له ځنډ پرته پیل شي خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې امکان ډېر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرک کمیسیونونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره چې زه خبر یم اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو قانون مند راځي په هغې کې یو متغیرات راولو. دا قانون اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي او له بل پلوه ولسی جرګې د فرمان د بیا احتمالي ردیدو خبره کوي، د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده.
په کابل کې د قرغیزستان سفیر وایي هیواد د کابل او بشکیک ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د کرنیز کنسرسیوم جوړول، د قانونو کیندنه، د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو راوستل او د وسپنې د پټلۍ جوړول هغه پروژې دي چې د هیواد په افغانستان کې عملي کول غواړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د قرغیزستان سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا د پراخولو په برخه کې د افغانستان ښه همکار وي. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل په همدې هدف ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څو اقتصادي او سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. ښاغلی عبدالرزاقوف وایي هیواد هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه لوړه شي.
اقتصادي همکاري ډېر ارزښت لري. موږ هیله من یو چې راکړه ورکړه زموږ ترمنځ ښه شي. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ تفاهم لیک د لاسلیک لپاره باید هڅه وکړو. د سوداګرۍ د هڅونې او ملاتړ لاسلیک
قرغیزستان د افغانستان هغه شمالي گاون هیواد دی چې ډیپلوماټیک اړیکی د دغه دواړو هیوادونو ترمن په 1999 میلادي کال کې پایل شول. افغانستان له دغه هیواد څخه تر ډیره ماشینونه پرزي او د غسلو کالی راواردوي او په بدل کې وچه میوه، فرشونه او حبوبات نوموړي هیواد ته صادروي. په افغانستان کې د قرغیزستان سفارت د معلوماتو لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې د 500 میلیون ډالر پورې رسیدله. کاسازر د قرغیزستان نوې پروژه ده چې سیمې او افغانستان ته ډېر اقتصادي ارزښت لري. د دغې پروژې له لارې چې کار یې تیره اونۍ پیل شو، د قرغیزستان 1500 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر نن د امریکا په یو هوایي حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د هغه مړینه افغانستان ته د سولې دروستو په هڅو کې مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړي چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی او د نوي مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. په دې اړه له ملالی بشیر څخه نور جزئیات واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویلي چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د امریکا په هوایي حمله کې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختي ضربې په معنا ګڼل کېږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړې چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سوی. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري خبريالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حمله په اړه وویل
موږ د ملا منصور په اړه د دې ارادې اړوند له پاکستان او افغانستان سره اوږدې خبرې کړې وې او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حمله په اړه خبر ورکړل شوی و. زه به د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا وروسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کاله وړاندې مړ شوی و. ملا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت و جل سو چې د بي پيلوټ الوتکې څخه د د پر موټر توغندي وشتل سول. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بي پيلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان لخپلواکي سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولای سي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې د نن د بي پيلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا سوي اسناد لمخې اسلام آباد د دغه حمله خبره له امریکا سره په پټه منلې و خو په ښکاره به اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حمله وروسته د امریکا له خوا ورته حال ورکړل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګیانی له کابل په خپل سمس کې لیکلي زما نظر دا دی چې دا برید هم ښایي د پاکستان او هم د افغانستان په مشوره شوی. پاکستان د پیسو په خاطر هر څه کوي او بل دا ده چې د طالبانو نه د ویرې له کابل هیڅ غږ نه کوي. یو بل اوریدونکی زیرک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي ملا اختر محمد منصور پرون د ډرون په بریټ کې نه بلکې څو میاشت نه دی وژل شوی بلکې څو میاشتې مخکې وفات شوی دی او امریکا او متحدینو یې د سولې د خبرو لپاره دا موضوع پټه ساتلې وه. البته دا د دوی نظر یا اټکل دی. یوسف له خوست ولایت څخه له ځادي میدان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي کله چې امریکا دا بریټ کاو افغانستان خبر کړی وو خو پاکستان یې نه خبر کړی او په همدې دلیل پاکستان دا بریټ وغانده. او محمود روشن له یو ځای چې ندی لیکلي لکوم ځای په خپل سمس کې لیکلي چې د طالبانو د مشر وجل کېدل به د سولې پر خبرو منفي رول ولوبوي. زمون غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي د مخام پر او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د سهار له او د مخام تر او د مخام له او د سهار تر او د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ووري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د شیبه زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو د شیبه فرشته جلال زیت غږ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. ولسمشر اوباما نن په ویتنام کې څرګنده کړ چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تهران ته ولاړ. شغل غنی به له هند او ایران سره د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې څو لسیزې وړاندې لګېدلی و لري کړ. په سوریه کې نن په لږ تر لږه 14 کې تر 100 زیات کسان وژل شوي دي. او په استانبول کې نن د ملګرو ملتو د سازمان په بلنه د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه پیل شوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم مرزیه احمدزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغانستان، ایران او هند د ترانسپورت د وزیرانو لخوا د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون لاسلیک شي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې لاسلیک شي. مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په پام کې د چې د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لار ولري. یو شمیر قطري سوداګرو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دوی غواړي په افغانستان کې د انرژي، کرنې او بانکداري په برخو کې پانګونه وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې قطري سوداګرو له ولسمشر غنی سره په دوحه کې ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایطو، نفوس او ټولو موجوده ځانګړنو ته په پام په دې هیواد کې د پرمختګ ښې زمینی وجود لري او د پانګونې لپاره شرایط هم برابر دي. بیان لمخې افغان ولسمشر قدری سوداګر وهڅول چې د تولیداتو د زیاتوالي، د بریښنا د زیاتولید، طبي سرچینو د رئیسلو د ظرفیتونو په لوړولو او د افغانستان په ترانزیتي مرکز د بدلولو لپاره خپل مرستې او پانګونې وکړي. په کابل کې د قرغزستان سفیر د کابل او بشکک ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. ایواز بیگ عبدالرزاق اوف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په همدې هدف تمه ده چې ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو اقتصادي او سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شي. د کانونو استخراج، کرنیز کنسرسیوم او د ریل پټلۍ جوړول له هغو پروژو څخه دي چې قرغزستان غواړي په افغانستان کې پلي کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1460 افغانۍ.
زمن غاغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ډیره بخنه غواړم. لمړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ګل محمد بیرته کلی ته راستون شو او ډیر خوښ دی. اوس په واوري چې ناصر او نور محمد لچانا سر ته کوي.
خیر جمیله، زه دې په ناقد مخدرو توکو د قاچاق په تور دولت ته په گیر ور کړم، بیا به پوشی. اوهو، ناصر چیرې منډی وهی؟
څه خبره ده ناصره، خیرت خو به وي، ولې اخوا منډی وهی؟
دا سل د شپېلې وهلو غږ مې واورېده، لکه چې اسلام له باندې خوشې شوی.
اسلام څه کوي؟ هغه د اکرم خان شپون دی، میږي پیایي. هغه بیچاره خو باید شپږ میاشتې نور هم په زندان کې تېرې کړي.
ښه، ما وویل لکه اسلام خوشې شوی دی. خدای دې د اسلام مال شي، موږ یې ناقل ځانه سره زنداني کړي وو.
اسلام خو پولیس ته زموږ نوم نه ورکړی، دا خو د جمیله او سعید کار و. خیر، هغوی به هم پوه شي.
هر یوې چې وو، بس موږ یې په ټول کلي کې بدنامه کړو.
یوازې د کلي خلک نه، کور کې م چې لږ دیخوا واخوا خبرې وکم. پلار مې یو څه او مور مې بل څه راته وایي. داسې فکر کوم چې موږ به په رښتیا کومه ګناه کړې وي. وی ناصره، هغه خو به ګل محمد نه وي.
کوم؟ او دی، هماغه خپله ګل محمد دی. ته خبر نه چې ګل محمد بیرته راغلی؟
خبر یم، خو له لرې نه راته بل ډول ښکاره شو.
سلام علیکم هلکانو، څنګه داسې غمجن ناست یې؟
هی، هسې مو پخوانۍ کیسې کولې. ته ووایه څنګه یې، په خیر راغلې؟
خیر یوسې، شکر دی ښه یم.
خوشې چې په خیر راغلې ګل محمد. کله چې ته په کلي کې نه وې، موږ پوه شولو چې ته د کلي په هلکانو څومره ګران یې.
هو والا، د احمد په واده کې مو ډېر یاد کړې، ویل مو چې کاشکې تم وای.
خیر یوسې، خوشې چې احمد خو مو واده وکړ. زم چې مسافر وم، د ټولو په قدر پوه شوم. تاسو څنګه دلته راغلی او یوازې څنګه ناست یاستی؟
اول تو وایه چې ته څنګه دې خواته راغلی.
زه خو د خپل کلی خاورو پسې خفه شوی وم، هرې خوا چې ځم د کلي له غرونو او ویالو نه خوند اخلم.
زه خوش چې ته دې خوا راغلې او سره مو ولیدل.
نور محمده، هغه د هسکو چنارونو خوا ته چه دی؟ هغه داسې نوی ښکاري راته.
هغه د خښتو بټۍ ده، عبدالسلام جوړه کړې وه. د کلي ډېر ځوانان هلته په کار بوخت وه.
ښه، دا خو تر اوسه چا نه ویلي راته، مګم اوس خو یې نه دود پورته کیږي او نه داسې ښکاري چې خلک خښتې پکې ووهي.
وروره، د لوګي او بوی له لاسه یې ټول کلیوال په عذاب ول، او د کلي ماشومان هم له درسه پاتې وو.
ښه دی چې اوس خو له دې لانجو نه خلاص شولو.
ښه نو، بیا خیر کې څنګه شوه؟
د کلي خلکو له عبدالسلام سره خبرې وکړې، خو عبدالسلام ونه منله.
بیا نو خلک لاړل د چاپیریال ساتنې ریاست ته یې شکایت وکړ. وروسته له هغه ځای نه یو کس راغی او د بټې کار یې پې ودرو.
ښه، ځه ښه شو. رښتیا اسلام په څال کې دی، جوړ دی؟
او اسلام خو تر اوسه په زندان کې دی.
هو خبر شوم، شپږ میاشتې قید پې راغی، ورته خفه شوم. لږ خوش باوره هلک دی، کاشکې داسې کارونه نه وای کړي چې بندي شي.
موږ هم بغیر له دې چې کومه ګناه وکړو، یو څه موده ورسره بندي وو.
هو تاسو خو بې ګناه وئ، خبر شوم چې تاسو هم بندي شوی وئ.
مونږ بندي خو یې چل کړی و ګل ماما ده. خو خیر،
چا چل کړی و؟ زمونږ له کلي نه څوک و؟
های های، ځه ګل ماما ده، خبرې پسې مه ګرځه. هغه کسانو چې مونږ باندې دا چل کړی و پوه به شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې دي.
تر کوره به پیاده ځو، خو زه ډېره ستړې شوم.
لا تر اوسه څه شوي؟ او بیا زه نه وایم، ته وایې.
ولې داسې وایې دې عبدالله پلاره؟
ځکه وایم د کار او معلمۍ شوق تا کړې او ستړی زه در سره یم.
خیر دی، یوه ورځ به تم را سره اوسه شې. راځه خدای مهربانه دی، له دې وروسته به آرامه شو او یو مړی حلاله ډوډۍ به خپلو بچیانو ته پیدا کړو.
اوس مې په دې خبرو خوشحاله وې. سم کار دې راته وکتو، پوره ورځ لاړه تېره شوه، یوه عرضه مو ورکړه او بس.
خیر، ناوخته ورغلو، بله ورځ به وخته راشو.
همالته یو کس راته وویل چې ولې دومره ناوخته راغلې. او ښځې، زه خو ستړی شوم، د چنار سوري ته به کینم.
هو زه هم ستړی شوی یم، زه به هم کینم.
که زامنو ماما هغه بټۍ کې کار کوو، اوس به ولې دومره سرګردانه کېدو؟
د عبدالله پلاره، ته لا د بټۍ په تړلو خفه یې؟ زه چې هر ځل ورته ګورم د عبدالله ژوبله پښه مې سترګو ته درېږي.
د زوی په پخه خو مې زه هم خفه یم.
له خپلې خبرې نه تېرېږې، یعنې په بټۍ خفه یې؟ ها
هو پوهېږي، هغه د کلي دکاندار ملنګ چې دی، د هغه یتیمانو ورارونو هم په بټۍ کې کار کوو. اوس هره خوا بیکار او بیروزګاره ګرځي، ډېر خپه ښکاري.
هو خو کاشکې همدا بټۍ یې له کلي وتلې جوړه کړې وای او ماشومانو هم پکې کار نه کولای.
هو د دوو درېو کلو بیکاره ځوانان به ورسره په کار بوخت وې.
سړیه بس دی، ستومانی به دې وتلې وې. درځه چې کور ته ځو، الکن ښوونځي ته ځي، ورباندې ناوخته بشي.
ځه چې ځو.
دا به څنګه شي؟ لې خوا بټۍ وتړل شوه او له بلې خوا ګل محمد بېرته راغی او بېکار هم دی. که دکان بېرته رانه واخلي
څه؟ ملنګ کاکا، ملنګ کاکا، لوبیا درنه تویه شوه، ما دال غوښته او ته لوبیا راته تلې.
څه؟ دا هو رښتیا، تا خو دال ویلي وو. دا دی اوس به دال درته وتلم. خیر
ودرې کاکا، لوبیا زه ټولوم، ته دال راته وتله.
زما چرت نن په ځای نه دی.
ملنګ کاکا، کاشکې د جان آغا ته ویلي وو چې دکان کې ناست وای.
جان آغا او دومره خی ها سودا دې در واخله، مایده پیسې خو مې در کړې.
هو کاکا، را دې کړې، زه لاړم.
ځه په مخه دې. ښه، د روزګار بیخي ګنس کړی یم. ښه نو، هر څه کې مو چې خیر وي، خدای دې هغه را پېښ کړي.
ملنګه، ولې داسې چورتي یې؟ زه دې بدمشه لنده لکه چې په دکان کې کار ښه نه و، که څنګه؟
هو نن مې کار چندان ښه نه و، خدای داده، نورې ورځې تام سودا پسې راتلې، نن خو تام سودا وانهخیسته.
حضرت بدمشه، زه اوس هم سودا پسې نه یم راغلی، راغلم چې پوه شم چې ته په دکان کې یې او که ګل محمد.
ولې ګل محمد خو به څه نه یې درته ویلي؟
نه څه به ووایي، حضرت بدمشه له بهر نه راغلی که نه، حتمن به ستا پیسې بېرته درکوي.
زه هم د همدې لپاره اندېښنه کوم چې پیسې به لري او دکان به له ګروه خلاص کړي او زه به بیا بېکاره پاتې شم.
زړه دې بدمشه، دکان یې دی، زړه یې نو پیسې به یې پیدا کړي وي. اوس خو ستا هغه وریرونه هم بېکاره دي که نه؟
هو، هغې بټۍ خو د کلیوالو ځای نه ونیولی چې خلک پسې را ووته، هغه ډېره ښه وه، جان آغا دوی په کار پکې بوخت وو.
که د کلیوالو ځای نه ونیولی خلک خو یې ناروغه کړي وه. زه دې بدمشه، زموږ د ونو پاڼو ته هېڅ کتل نه کېدل.
خدای داده، ته هم عجب سړی یې، زه هسې هم خپه یم او تم داسې خبرې کوې، جګېږه.
زه زړه دې بدمشه، زور دې په ګل محمد نه رسېږي، زړه دې په ماته شوې.
او
ښه چې د یو ډول نوي خوړو پخول مو زده کړل. که مو مواد درلودل بیا یو ځل پاخه کوئ، او که خوندور وو بیا یې خپلې معلمې ته هم راولېږئ.
داسې مه وایه لورې، څوک فکر ونه کړي چې زموږ معلمه رشوت غواړي.
نه، زه پوهېږم چې داسې فکر نه کوي. زه خو ټوکې کوم، تاسو خو پوهېږئ چې له رشوت اخیستو او ورکول نه زما ډېر بد راځي، او د اسلام له نظره هم رشوت حرام دی.
اجرې ترورې، زر لکته خو یوه بایمانه ښځه ده، دا خبره هېڅ وخت نه کوي. او که ما پخه که، زه به یاتمان ورته ولېږم.
دا چې تاسو یو نوی شی زده کوئ همدا مهمه ده. رښتیا ګلپري، ته ډاکټر ته تللې وې، څنګه شو؟ څه درته وویل؟
څه ووایم زر لختې، زما په قسمت کې به اولاد نه وي. لورې داسې مه وایه، خدای مهربانه دی.
کومې ډاکټر ته تللې وې؟
له ښاره یوه ډاکټره راغلې وه، ډېره لایقه ده. ویل یې نه پوهېږم څه ووایم.
ډېره اندېښنه مه کوه ګلپري، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو خدای دادم غواړي چې اولاد ولري. بله ورځ به راته وایي چې بله ښځه کوم.
ښه ګناه نو څه ده لورې، تر اوسه یې چې څه ونه ویل، له دې ورور سیام نه وایي. ګلپري، اوس خو ډاکټري ډېره مخکې شوې ده، خدای مهربانه دی چې تداوی مو نتیجه ورکړي.
زړه مه غورځوه،
انشاءالله لمنه به دې ډکه شي. ښه نو، له سبق ویل نه مو خبرې ډېرې شوې. ښه دی چې د اخلي پخلي له کتاب نه مو یو څه زده کړل، اوس به خپل درس بیرته شروع کړو.
زر لختې، هغه بل کتاب څنګه کیږي؟ نوم یې څه و؟
خپله دې ووایه هجرې ترورې.
د ټولنیزو موضوعات کتاب نه و؟
آفرین هجرې ترورې، هماغه و.
هو، هجرې ترور خو ډېره لایقه ده، ډېر ښه ځایان لري. هغه کتاب مو بیخي شوی و، ښه شو چې ما در په یاد کړ.
هجرې ترور رښتیا وایي، موږ ویلي وو چې یوه ورځ به د اخلي پخلي کتاب وایو او بله ورځ به د ټولنیزو موضوعاتو کتاب.
هو، ما ویلي وو. اوس خو مو پرېږدئ چې درس پیل کړو، سبا به له خیره اول هماغه کتاب وایو. ښه نو، وخت کم دی زر لختې، نن به زه درس له مخې ووایم.
سمه ده، کتابونه مو خلاص کړئ. درس مو کوم ځای کې و؟ کومه پاڼه
د یو کلی زر غږونه ډرامې اوریدونکو، ستاسو له نظر د یوې لوستې ښځې مثبتې اغېزې د هغې په کورني ژوند کومې دي؟ ستاسو د ځوابونو په تمه. د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي، د دې اونۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلې يم چې په خبرګو لاسونو او پښو فلج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي. د خبرونې په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي. لما مسدی نیازی سره اوسئ، خو په سر کې به ل نجیبې زمان نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې، ویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. دی وایي افغان ښځې نن ورځ له خپل ځان څخه استازیتوب کوي، د نارینه وو او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري. نن ورځ افغان ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسران دي. هغه زیاته کړه افغاني ښځې به له نارینه وو سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی.
خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوي د نجونو په لیسه کې خبرې کولې وویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وایي هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلې په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلې په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلۍ ده چې اصلا د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتا لرې پرتې سیمه کې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې. خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه په تصویر کې بیانوي. روبابي رسامي د ځان د مصرف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
زما یو کال کېږي چې نقاشي کوم خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خپوم. څوک نه و چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامې کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامې غوره کړه او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامې کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابي به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابي په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابي په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ښې وې، خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابي نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړې وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر باغروره حیوان دی او سترګې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان.
زه کوښښ کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نورو خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوښښ مې وکړ چې ډېرې خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښایم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
روبابا وایي د لیوه رسامي تر خلکو په زر ډالر هم غوښتی ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نمفهمم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو نو له تیاره پنسلونو کار نشو اخیستای. له اچ پنسلونو بی دوه، بی چلور، بی شپک، بی لس، آن تر بی چوار لس می هم کار اخیستای.
اوس د رسمي استاد هم را ترزی او درس را کوي. غواړم لمړی پنسلی رسم زده کړم، بیا ورسته نقاشي هم شروع کړم.
سب با آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامۍ شپېته سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامۍ اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامۍ کوله، حتی د رسامۍ ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامۍ زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کاری ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو ذهنیت د مفهومی نقاشه په لور راولم. ولی اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوای: ربابه ډیره زحمت کش انجلۍ ده، په وجود کې ډیر توانایي شته او پرته له استاد لیکل او لستل کولای شي، او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیکل لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډیر زحمت ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کېږي درس لیکي.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سخت ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دی بیا هم مبارزه کړي او ځان یې تر دې ځایه را رسولی. خو ربابه ګیلمنه ده، وایي: مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اتو مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می پچو سوزلا دیو ویلچر به خاطر مختلف و محسوسو تدلیلی، خو حل تایه جرلی، خو هیچ چه غک نده آوریدلی. حتی زه هم ور سر لارم او زمار سامه یه ولیدی ور تا ومی جرل چی یه ویلچر رگی. دومره حق خو پتا سولرم رات ویلی چی مگوز ویلچر نلرو. بیا در تا زنگ وهو او ویلچر به در کرو. تروسی هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچر یې راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړې، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه دي. خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابه یې رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسه ضایع شوی. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپل خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابه په ادب کې ډیر د خوښۍ احساس لري. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابا بهر ته په بورسیه ولیږي چې د هنر په برخه کې وکولی شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
ربابا سره له دې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد سر
ما هیلی دیری دی. یوه هیله می داده چه دا آغا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم. غوارم دا بشری حقون رئیس او هم دارنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غوختن وکرم چه لما سرم رست وکری. زدل تا پخو لندی کیگم. زنه غوارم دا کوتی پا کنچی کنم. لده جوند استری شویم. غوارم هاگو انسانان غندی جوند وکرم چه زره تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دل تنگ میشن برای هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ماغونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو.